السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې اونیز پروګرام ځوان فکر او رو خو تر هڅه د مخه پام وکړي مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د کندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو و پوستینې ولیدي. د دې وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې دغه راز وویل چې دغو ځواکونو بېګا شپه د پاکستان لسګونه سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستاني چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې ولسمشر پرون د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقره مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې یې د دواړو هیوادونو د پلاوو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت ګوزارونه ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدراعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه هم اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نور هوایی دفاع نه لري او د کشف سیستمونه یې هم له منځه وړل شوي نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا د اردو مرکزی قماندانۍ سنت کاموایی ځواکونه تر اوسه د یو اوپتل په ګډون د ایران ولس بیړۍ له منځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه یې په ایران کې په نښه کړي دي. د سنت کام قماندان برید کوپر د سه شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یوه ایرانۍ بیړۍ هم په فارس خلیج کې هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 50,000 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، 2 الوتکه وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دوه چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودایت په پوځي اډه لګېدلی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه بلل کېږي. نه خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ له څو ورځو راهیسې شخړې روانې دي چې په دواړو هیوادونو کې رسنۍ او نورې ټولنیزې شبکې ډېرې بوختې ساتلې دي. د شخړو په اړه هغه معلومات چې په دواړو هیوادونو کې چارواکي له رسنیو سره شریکوي ښایي هغه تر ډیره د دوی د پالیسیو او ملي او وطني احساساتو تر اغیز لاندې وي. تر ډیره خپلواکي رسنۍ په دواړو هیوادونو کې له محدودیتونو سره مخ دي. تاسو د دغو شخړو په اړه کره معلومات له کومو سرچینو ترلاسه کوئ؟ په تیره بیا ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې څومره فعال دي او د دغو شخړو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کولی شي؟ روانو شخړو د ځوانانو په تیره پر ژوند او د هغوی پر کورنۍ څه ډول اغېز کړی. له احساساتو راخوا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ځوانانو تر څه حده ژوره پوهه ترلاسه کړې دا چې دغه شخړې دې په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي احتمال یې څومره لیدل کیږي. د هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په دې خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره پرې بحث وکړو. دې خپرونې ته مو ځوان فعالان نقیب الله زلاند، رشید الله همدرد او د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن ته بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکاري شرکه وی چې زموږ اړیکه له رشید الله همدرد سره ټینګه شوې او همدارنګ له مبارز زیرمن سره. په دې اړه مخکې د ازادي راډیو د واتس اپ شمېرې له لارې مو تاسو ته پیغام پرېښی و چې کولی شئ د موضوع په ارتباط خپل غږیزه او لیکلي پیغامونه موږ ته راواستوئ. له تاسو ډېره مننه چې ډېر پیغامونه مو راستولي دي. د خبرونې په اوږدو کې به یې درته خبره کړو. راځو لومړی ورزو رشید الله همدرد ته همدرد صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه تاسو ته د زای رادیو د ځوان فکر خبرونه ټول او رزونکو ته سلامونه نیکې له احترامات باندې کوم. امید دې ټول به روغ جوړ.
ډیر مننه همدرد صاحب. کول راته وایس چې تاسو په پکتیا کې یاست او وضعیت په دې وروستیو څو ورځو کې تاسو له نږدې څارلې وي. وضعیت اوس فعلاً هلته څه ډول دی؟
دا چې د تورزه تجریان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خصوصا د سرحدینو پاتو کې سخته جګړه وشوه. په تیره شپه هم موږ د وری کولای شو چې سخته جګړه وشوه. د ورځې تجریان کې هم ځای ځای اندخنه کېدل، جنګونه کېدل، خو تر کوم ته چې د ګا شپه جنګ په شدت سره روان و. پیلن لپاره څومره معلومات چې زه لرم هغه سیمو خلکو سره په اړیکه کې یم هغه سې نشته. خو جنګ کله سره ول چې ورنونکی دی، جوړونکی دی، د دواړو هېوادونو په ګټه نه دی. خصوصا ولسونه جنګونو ستړي خلک دي، په جنګونو سره نه امیده کېدلی شي. بیا خصوصا د دغه جنګونو ناوکیس عوامو خلکو ته هم رسېږي. غزنی د ویله بدایي غوښتنه مو دا وي چې خدای دې جنګونه په عموم کې په وطن کې زموږ په خاوره کې ورسېږي.
همدرد صاحب، اتمن تاسو او نورو ځوانانو سره به دا پوښتنه مطرح کیږي چې ولې اوس پاکستان پر افغانستان برید وکړ؟ تیرې پنجشنبه له ورځې راهیسې له دغه برید وروسته د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا غچ اخیستونکي اقدامات هم پیل شوي دي. جګړه او نښتې دا څو ورځې کېږي چې روانې دي. اصلي عامل تاسو څه بولئ؟
دا خو په عموم کې ټولو ځوانانو ته، ټولو افغانانو ته ثابته شوې ده د تاریخ په اوږدو کې چې افغانستان د هغه مملکتونو یا هېوادونو د جملې څخه دی چې وخت کې په چا باندې تجاوز نه دی کړی. اکثریت وخت موږ او تاسو ډېر مثالونه لرو چې پاکستان نه یوازې دا چې په اوس کې په مخکې وختونو کې هم په افغانستان باندې ډېر ظالمانه، ډېر جبرانه ډیری کړی دي، بریدونه یې کړی دي، او حتی په بریدونو کې ډیری وخت زموږ ملکی خلک عوام وګړي په نښه شوي دي. دا هغه احساسات دي، هغه پیتونه دي چې د ځوانانو سره په پیتونو کې جمع کېږي، د ځوانانو په ذهنیتونو کې جمع کېږي چې پاکستان پرېږدول هم نه غواړي چې افغانستان دی په آرام ډول پاتې شي. د افغانستان ولسونه، د افغانستان حکومتونه د دوی په آرام ډول سره ژوند وکړي یا د افغانان د خوشحالۍ شیبې ولري. نو په دې سره افغانان خصوصا ولسونه یې ډېر په تشویش کې اچولي دي، ډېر غلی دوی سخت احساسات یې راسره ولي دي. شخصا که زه ووایم چې هغه ویډیو چې څو ورځې مخکې ما لیدلې ده چې دی په ننګرهار کې په یو کور کې درویشت کسان شهیدان کړل، د هغه ماشوم کورېږې، د هغه ماشوم ژړاګانې چې پاتې وو، چې د خپلو مور، د خپلو والدینو، د خپلو خویندو او میاندو غوښتنه یې کوله، په ټول تاریخ کې به زما په ذهن کې هغه پاتې وي. زما دپاره به یوه ډېره دردونکې نزغمون کی شیبای داخل ته شیبی نه وازیزه چې زه افغان یم، مثلا زه ځوان یم، دغه د ټولو ځوانانو د ټولو د افغان ولسونو هغه پنځه په اصطلاح چې د دوی د زړه د درد څریکې دي. داخل ته خلاصو کې نو د افغان حکومت هم مجبوریږي چې داخل ته تیری په مقابل کې، د داسې یو تجاوز په مقابل کې د خپلو ولسونو د خپلو خلکو په ننګه انتقامي بریدونه ترسره کړي.
مننه همدر صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد مبارز زیرمن، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. د همدر صاحب څرګندونې مو واورېدې، یو څه وضعیت تشریح کړ د پکتیا. که تاسو راته ووایئ چې اوس هلته ننګرهار کې وضعیت څه ډول دی، وروستیو څو ورځو کې خو د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو شاهد دی. ننګرهار ولایت یو شمېر ولسوالۍ په تېره هغه چې د ډیورن کرښې ته نږدې دي او څو ورځو راهیسې هم هلته سختې نښتې روانې وي.
سلامونه قدرمن نور صاحب، تاسو ته د تاسو د خبرونه قدرمنو ملمنو ته او د تاسو د راډیو له طریقه ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه همدر صاحب چې وویلې، په ننګرهار کې هم د څو ورځو نه را په دې خوا د پاکستان ډنډې بمباري او توغندي راځي. په دې کې بالخصوص په ننګرهار کې دلته د بیسلو ولسوالۍ پیښه یادولی شو چې د یوې کورنۍ تر اوولسو تنو غړو پورې پکې شهیدان او ژوبل شول. نو دغسې له نورو ولسوالیو څخه هم د مرګ ژوبلې خبرونه راځي او لیدل کېږي. که نور هیڅ نه وي، نو دغه د شپې لخوا بمباری او د ډزو غږونه دغې خلک نارامه کړي دي او د خلکو رواني امنیت مرهم کړی دی.
بله زیرمن صاحب، لکه مخکې چې همدر صاحب هم یادونه وکړله، پاکستان د افغانستان په وړاندې له ډېرې مودې راهیسې سم سیاست مخته نه دی نیولی او وایي چې په دې باندې اوس د افغانستان اکثریت وګړي پودي. خو دغه وروستیو شخړو ته په پام دا لومړی ځل دی په تاریخ کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغسې شخړې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟
زه چې څومره فکر کوم، څومره چې تاریخ ښودلې ده، پاکستان د خپل تشکیل نه را په دې خوا د افغانستان سره خپل دښمني پاللې ده او لکه څنګه چې ښکاره ده هغوی خپل ګاون کې یو قوي او خپل مستقل افغانستان نه شي زغملی. دلته د هر ډول حکومت سره کاغه ده، مجاهدین وو که جمهوریت وو او هر ډله وه، هغوی سره خپله دښمني پاللې ده، د هغوی په خلاف نور لمسولي دي او دلته د جګړې اور تازه ساتلی ده. نو دا اوس چې د عمارت د راتلو نه وروسته کوم نسبي امنیت راغلی دی، ښکاره ده چې دا یې په افغانستان او افغانانو باندې نه لورېږي. د دې نه به خامخا ویره لري چې دلته عمارت په پښو باندې ونه درېږي، قوي نه شي. او له بلې خوا نه پاکستان تل په کمزورو هېوادونو کې، نړۍ په نورو هېوادونو کې هم، حتی او بالخصوص دلته په افغانستان کې د زورورو هېوادونو پروژې اخیستي دي. نو ممکن داسې ښکارېږي چې بیا به یې د کوم بل هېواد څخه د افغانستان د ورانۍ او بالخصوص د زیربناوو د له منځه وړلو پروژه اخیستي وي.
زیرمن صاحب، کلونه کلونه راهیسې دغه تبلیغاتي جګړه روانه وه. په تېره کې دا وروستیو څه باندې دولسو ته موږ ځیر شو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په موجودیت کې پر د حکومتونو او د اسلام آباد د کابل کې د واکمنانو او د اسلام آباد د چارواکو البته د حکومت ترمنځ اکثرا ناندري وي، خو تر دې حد پورې خبره د ټوپک او ماشه او د غرز د ټانکو ګولیو هغه ته نه رسیدلې. اوس عملا د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړې روانې دي. آیا د دې احتمال کېده چې د پر افغانستان د طالبان له بیا واکمنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دغه حده پورې کړکېچنې شي؟
زما لپاره خو شخصا لکه مخکې مې چې یادونه وکړه دا کومه نوې خبره نه وه. سړی پیشبیني کولی شي چې پاکستان به تل لکه د تیر غوندې دلته د هر حکومت په خلاف باندې خپله دښمني پالي، نو د امارت په خلاف باندې هم د دوی د پارونکو عملونو او دښمنۍ پیشبیني کېدلی شو. بالخصوص دا چې اوس وخت کې څنګه جرأت وکړه او په دغه شکل باندې افغانستان باندې برید وکړه حوال له طریقه، نو په دې وروستیو کې د امریکې ولسمشر ټرمپ خپلو خبرو کې وویلې چې دغه خبرو نه داسې ښکارېدلی چې هغوی د پاکستان دغه چاره وستایله، نو د دې نه معلومېدل چې دا د هغوی په خوښه باندې دا کار کېږي. نو په مخ کې دا جرأت نه درلوده، بالخصوص جمهوریت په دوره کې چې د امریکې سره د نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ښې وي هغه وخت جرأت نه شو کولای، نو اوس یې ډېره ښه موقع ده چې افغانستان یې په کمزوري حالت کې ولیده او زورور هم تر څنګ ولاړ ده.
بلې زیرمنصب مننه هم در سب تاسو درزو. خو مخکې لدې چې بیا هم د بحث دوام ورکړو، د واوریدونکي نظر به واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه یو. بعد د سلام د پاکستان او افغانستان جګړه لا اوس هم روانه ده، ټول سرحداتو کې جنگ دی. پاکستان ظالم حکومت افغانستان کې ټول ملکی کورونه پناه کړی دي چې هدف یې زیاتره ماشومان او سیاسري دي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکمت لاله هلمند در سره یم. موږ د سم او نسم خبر پر په دغه کو چې سم خبر دی یو باوري سرچینې د خولې څخه تاییدو لکه بی بی سي یا ازادي، بل داسې جلي خبرونه ډېر دي چې هغه موږ ته قدر وړ نه دي. او موږ د پاکستان پر وړاندې جګړې ته اماده یو، اماده وو انشاءالله په زور د الله.
همدر صاحب د ازادي راډیو د دوه اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې موږ ته البته د ازادي راډیو د واتساپ شمیرې له لارې په دې اړه ایښیو پریښیو. دلته خبره بیا هم لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې وویل، په دغسې حالاتو کې اکثرا هغه معلومات چې چارواکي خپروي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي هغه د خپلو پالیسیو سره مطابق تر ډیره حده پورې هغه له رسنیو سره شریکوي. د تاسو لپاره آیا دا ګرانه نه ده چې پوه شئ چې کوم معلومات درست دي سم دي او کوم معلومات ناسم دي؟ څه ډول له کومو لارو کیدای شي چې پوه شئ چې په دغو هغه کره معلومات په څه ډول کیدای شي چې یو ځوان یا نور د افغانستان وګړي ترلاسه کړي په دغه نننی وضعیت کې؟
دا خو لکه رښتیا ده چې زموږ د کوره هرمن کې یا مثلا مونږ ته کوم طرفات وخت یا مقابل طرف ته څومره طرفات وختي خل الله الحمد وایم چې څومره چې غیمن باور دی څومره چې غیمن فکر رسي یا څومره چې غیمن معلومات دي چې غیمن دولت رسمي درسونه نه علاوه نو ته معلومات دا دي چې د افغان حکومت هیڅ خطر چې دغه جګړه کې ډېر خرووند دی ډېر تلفات موږ نه لرو دښمن ته مو ډېر تلفات راولي دي دا زه څومره فکر چې کوم یوازې یوازې به زموږ د افغانانو تاریخي یا مثلا د دې مظلومیت دي یا به د ظالم په مقابل کې د الله ملکیاوي چار وخت د داسې حالاتو کې الله پکم دي مظلوم ملاتړ کړي ځکه موږ افغانان متجاوزه خلک نه یو چې موږ په تاوت چا باندې تجاوز کړی دی یا موږ چا باندې ظلم کړی دی موږ د خپل ژوند باندې چې موږ پاکستان سره د ظلم په مقابل کې هغه مشروع حق چې د دفاع حق دی یا مثلا د انتقام حق دی موږ یې نه استفاده کړی دی الحمدلله الحمد موږ ډېره قربانۍ ته پرستنیو کې دي یا مثلا په عمل کې دي موږ نه لرو
مننه هم در صاحب یو اوریدونکو را ته لیکلی پیغام پریخی وای چې زه محمد نبی يم د کندهار ولایت د سپین بولډک اوسیدونکو یو د دې خاورې یو ځوان دی وای چې دا خبرې واز زمان نه دی بلکې د ډیرو ځوانانو ګډ احساس دی وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې شخړې واز سیاسي موضوع نه ده دا د میندو د اوښکو د ماشومانو د ویرې او د خلکو د اقتصادي ستونزو کیسه ده کله چې سرحد تړل کیږي د خلکو روزي درملنه او تعلیم اغیزمن کیږي او کورنۍ له سخت فشار سره مخ کیږي موږ ځوانان په داسې زمانه کې وای ژوند کوو چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر معلومات خپریږي خو هر خبر حقیقت نه وي زموږ مسؤلیت دا دی چې د احساساتو پر ځای د تحقیق او عقل لار خپله کړو او باوري سرچینې تعقیب کړو د غرض لیکلی چې سربیره پر دې د سیمې لوی شخړې لکه د ایران او امریکا ترنګلتیاوې هم زموږ پر اقتصاد او راتلونکي اغیز لري کله چې لوی قدرتونه شخړه کوي تاوان کوچني هیوادونه ویني زیرمن صاحب د محمد نبی خبرې تر ډیره رښتیا هم دي چې هر چیرې چې د ټوپک غږ اورېدل کیږي ورسره هر له هر پلاوه پر خلکو اغیز شیندي خو که هم دغه خبره تر اوسه لکه مخکې هم در صاحب هم پیرانه واچول چې په داسې یو شرایطو کې د سمو او ناسمو معلوماتو توپیر څه ډول کیدای شي او کوم لارونه کیدای شي چې ډیر احساساتي برخورد ونشي موږ تاسو پوهیږو چې کله د موضوع د دوه هیوادونو وي کله چې د ملي ګټو موضوع مطرح کیږي کله چې د تعرض یا تیری موضوع مطرح کیږي افغانان ډیر احساساتي دي او په څه ډول کیدای شي چې دغه احساسات هم کنټرول شي او معقول لار خپل شي او هم د شخړو یا د نښتو په اړه هغه معلومات چې خپریږي خپل خلک هغه درست او سم معلومات له غلط او ناسم معلومات چې تر ډیره کوي پروپاګاندا یا تبلیغ بنول لري هغه سره توپیر کی یا چنګ کی
لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه ورور چې قندار ته پیغام پرېښو په دغه سي مواردو کې لکه اوس چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پوله یا د پوله نوراغي خو نښتي روان دي نو د همال ورسره تبلیغاتي جګړه هم ګرمه ده او بل خصوص د نورو وختونو سره په توپیر د جګړه کې څومره چې زه شاهد یم د مصنوعي ذکاوت ډیره زیاته استفاده وشوله په ټولنیزو شبکو کې او نو په دا ټول کې چې بل خصوص موږ په ټولنه کې د پوهې کچه ټیټه ده او لکه تاسو چې ویل ځوانان احساساتي دي نو بدون د دې نه چې پاغه باندې غوړ او فکر وکړي هغه معلومات تحلیل کړي پاغه باندې اعتماد وکړي نو زه فکر کوم چې د معلوماتو د لپاره یوازې د سیمې د خلکو معلومات ته ترجیح ورکول پکار دي په غوښتنې باندې اعتماد پکار دي او بل د مسؤلو ارګانونو معلومات ته ترجیح ورکول پکار دي او لاغي ورخوه نه هر مثبت خبر او نه هر منفي خبر پرته لدی چې هغه تحلیل شي تاغي کې غور او فکر وشي منلي نه دي پکار او د جالي خبرونو لپاره بل خصوص په دې ټولنیزو شبکو کې چې کوم خبرونه معلومات خکته پورته کیږي دا د لپاره ځینې ویب سایټونه پیدا کیږي چې کېدلی شي سره پرې د معلومات چک کړي دلته پنیمرار کې د دغه ناسمو معلوماتو لامل متاسفانه یو زم د پنیمرار یو ملکی او یو بیګنا استوګن د پیلوټ په نامو باندې عام خلکو نه ولې خوشبختانه هغه بیا امنیتي ارګانونو د خلکو لمن زویسته نو هغه وخت چې ما د شخص ما په اړه ځینې معلومات کتل نو پویدلم چې دا معلومات درست نه دي نو د دې پیښې نه داسې معلومېدل چې کچیرته دا شخص د کوم چې د پیلوټ مناو باندې نیول شوی او کوم مسؤول ارګانونو نه نیولې نو د دې ویره و چې هغه د شهیدی فرخوندی غوندې پرته له دې چې معلوماتو تحقیق شوی او هغه به خلکو خدای مکه په واولو ډبولو باندې وشلای وي.
تاسو دغه موضوع یادونه وکړه دا همغه وخت چې ویل شو چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځواکونو یو پاکستانی الوتکه نسکوره کړې ده.
دقیقا نو همغه وخت چې ویل چې الوتکه نسکوره شوې ده.
بله د همدغه چې تاسو ویل چې په ټولنیز رسنیو کې پتیرې بیا د مصنوعي ځیرکتیا په مټ ډیر جعلی نادرست خبرونه یا ویډیوګانې مثلا خپریږي د ځوانانو لپاره بیا هم بحث دی چون ځوانانو د پر دې باندې ډیر تمرکز وکړي کچېرې دوی دغه ویډیوګانې ویني یا دغه سه محتوا چې شک پی کوي آیا لازمه ده چې دوی له نور سره شریک کړي او کله چې کله دغه سه معلومات بیا هغه غلط راوځي د خپل د دوی د حیثیت او اعتبار لپاره هم درست نه ده په ټولنیزو شبکو کې دوی د ځان لپاره یو شخصیت جوړ کړي یو څوک دی چې مثلا اکثرا خپل ملګری لري خپل فالووران لري آیا دا که څو ځلی مثلا همداسې ناسم نادرست معلومات خپاره کړي خو خپل د اعتبار ته هم زیان رسوي که څنګه
دقیق هم داسې د نور سره نو هر ډول معلومات چې موږ ته رسیږي تقریبا د غور کول پکار وي او بالخصوص د نورو خلکو ته په انتقال کې کاری باید ډېر احتیاط وکړي ځکه دغه معلومات چې له یو شخص نه بل ته انتقالي کې دا په خپل حال باندې نه پاتې کیږي نو چې بیا درېم څلورم پنځم لاس ځي نو په هغې کې دومره تغییر راغلی چې هغه اصل خبرې سره یې بیخي تطابق نه کیږي.
مننه همدر صاحب تاسو څه پکې وایې دغه یو ښکاره بېلګه وه چې کېدای شي دغسې ناسم معلومات د خلکو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړي
داسې مسایل راکته ده چې استاد ورته اشاره وکړه چې رښتیا زموږ په ټولنه کې هم شوي هم دي اوس چې څراکه ووایم چې نننی وخت کې ځوانان د یو لایک د یو کمنټ د اخیستو دپاره د خلکو حیثیت هم د خاورې سره خاورې کوي هغه مسایل هم خپروي ډېر کم به داسې ځوانانو یاد کړم چې دوی فقط یادیدلی شي چې یو څوک ووایي چې مثلا احمد دغه پوسټ کړی و داسې مسله شوي د هغه که حقیقت لري که یې نه لري فقط د ځینو هم ورسره یادیدلی شي او په مقابل کښې دوی سره هغه اساسي حیثیت چې د انسان دی هغه هغې ته پام نه کوي مثلا که زه یو څه داسې څه خپروم چې هغه د رښتینې نه وي دروغ وي یا مثلا حقیقت نه وي دا زما د حیثیت سره زما د شان سره څومره منفي تاثیر به زما په شخصیت باندې ولري که زه ووایم هغه یو څو ورځې د دغه جګړې په جریان کې یو څو کسان چې دوی دغه سې معلومات خپرول چې هغه به حقیقت نه وو مثلا زما په جسمیت نه یا مثلا د خلکو په جسمیت نه به یې دا تاثیر لرلو ما انپرین کړي دي د خپلو ملګرو د لیست نه ایستلي دي یعنې دا معنه چې
ماته د دوی شخصیت مخکې دی منلو وسط دی منلو ور نه ده. دا معنی چې مثلا مونږ اکثریت ځوانان چې